پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ چې په کابل کې د توغندیو کم برید شوی په اړه یې څېړنې کوي او هغوی چې غفلت یې کړی دی مجازات بشي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له عصمت ساروان نه اورو.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولي او امریکایي چارواکي وایي چې د دیموکرات ګوند پر یوه زیرمتون د هکرانو د نفوذ کولو هڅه ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکوي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي رادیو او اسوسییټډ پریس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د جمهوری غوښتونکي ګوند د بهرني سیاست د داخلي کړې یو مهم کادر ګڼل کیږي، په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو غور کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي عامر جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزي بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر کې افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقې لومړۍ په شپاړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله ځازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب رحمان شلو به وکړه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شلو وره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د استانبول دولت سختریزي ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب څلور پنځوس دقیقې پیغام په یو کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختریز ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند د مرګ په اړه په وروستیو کې ضد و نقیص راپورونه خپره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې تر اولکې لاندې په سلو کې نیوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسیلې څخه په استفادې هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغه وروسته دې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یوه امریکایي پادري د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. که دا ثابت شي چې په دغه صوتي پیغام کې ژغ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ تر ټولو له ناوړه حالت سره مخامخ ده. امریکای چارواکی وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات د ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخې ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویبپاڼې امنیتي کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانته کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار کې سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه دته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دوه هیوادونو په دواړخیز اړیکو کې بیلابیل ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. په دې اړه نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې کړي په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د امریکا یو فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی همکار پاول مانفورد په اتو مواردو کې مجرم پیژندلی. تم اوري چې آیا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې په خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالات څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسومره غلا ساده راډیوونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي او هغه چې په دې برخه کې غفلت کړي مجازات بشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک نن په کابل کې خبريالانو ته ویل تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې پیښې په اړه نتایج څرګند شي. د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارګ په شمول پر ځینو مهمو سیمو د توغندیو بریدونه وشول. واصل وسال د موضوع تعقیب کړي ده. هم دا اوس را سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دي. وسال سره خبرونه تستل مشي لتا صوب واورو چی دی افغانستان دی کورنۍ چارو وزیر نن په دغه موضوع باندې څویلې.
ډیر زیاته مننه. لومړی خو د اختر مبارکي وایم تاسو ته. سب ټول اوریدونکو ته موضوع خو دا سی و چې د اختر په لومړی ورځ چې کوم راکټي بریدونه شوی وو د لومړی امنیتي اوزې څخه دغه او د کابل د ټولو موضوع امرین نن د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته غوښتل شوی او د کورنۍ چارو وزیر او امنیتي مرستیال سره دوی خبرې اترې لرلې او په مسایلو باندې جدي خبرې الته وشوي. ټول خپل گزارش وړاندې ک د لومړی حوزې امیر رحیم غرنی خبرې وکړي او د ومنل چې د دوی نه غفلت شوی دی او چې د قانون لمخې وي دوی چمتو دي چې هغه دوی باندې پلې شي. همداشان امان چمتو د دغه حوزې کشفی مسول هغه هم ویل چې د دوی د مندونو لمخې په غوړز باندې غسیمه په سمه توګه نه و تصفیه شوې. پولیس په کافي اندازه الته نه و چې الته شته اغه ودانه او مارکیټونه وغه په سمتوګه باندې سره لیوي والته پښتنه کړو. نو په زمن کې د دغه سیمه د امنیتي اوزې د لومړی امنیتي اوزې د ټولي قومندان هم وویل چې اغه سیمه خلاص سیمه و او په غوړز باندې کافي پولیس حملته نو موظف شوی. نو لامده وجه تورستان ته نږدې و چې ځان اغه سیمه ته ورسي او لاغه ځای دوی د ارک د ودانای په شاو خاصیمه باندې او دفاع وزارت باندې دوی بریدونه وکړي. خو د کورنۍ چارو وزیر په ډیر جدي ډول باندې وویل چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به دوی دغه موضوع سیډي او په دې اړه به هغه څه معلومات چې دی هغه به د ولس او خلکو سره شریکوي ځکه دوی ولس ته او خلکو ته ځواب دی چې دغه سپی خسنګه ارک ته ډیر نږدې ساحه کې رامنځته کیږي. نو مسولینو په دې خپل معلومات شریک کړل، خبرې وکړې او دوی همدا هیله ده چې تر راتلونکو لسو ورځو با چا چې غفلت کړی وي نو هغوی به د قانون منګول ته سپارل کېږي او قانوني چلند به ورسره کېږي.
واصل صاحب کدا راته ووایي دا چارواکي خو باتمن د دغه پیښې په څرنګوالي هم یو څه غږېدلی دی. اختر د لومړۍ ورځې راهیسې د دغه پیښې په څرنګوالي باندې خبره کېږي چې څنګه تروریستان وتوانېدل چې بریدونه وکړي، له کوم ځایه بریدونه وکړل، په کومو وسایلو یې وکړل، آیا په کوم کور کې وو، دا راکیټونه یې په کوم موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د چارواکو له څرګندونو نن په دې اړه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات تاسو ته معلوم نه شول؟
بالکل، داسې دوی وویل چې بریدګر د عیدګاه جومات تر شا په یو سرای کې ځای په ځای شوی وو او شمېر درې تنه دوی وښودل چې دوی څه کم درې ساعتونو پورې هلته ځای په ځای ول، او دوی لس توغندي له هغه ځایه د ارګ لور ته او دفاع وزارت ودانۍ لور ته توغولي دي. خو د دغو پیښې په اړه وایي چې دغه بریدګر په یو موټر کې دوی دغه مواد او د راکټونو او نور چاودیدونکو توکي ځان سره غخستي او ال ترغلي او لا غزاینو جګړه هم کړې ده دوی د راکټي بریدونو ترڅنګ. نو شمیره مغه درې کسان خودل کیږي د دغو کسانو، او ول کیږي چې په یو موټر کې مواد مغه سرای ته انتقال کړي وو او الته دوی بیا کمین نیول وو، او د امنیتی ځواکونو سره دوی جګړه هم کړې ده. ویل کېږي چې حکومت ویلي چې شپږ تنه په دې کې ټپیان شوي هم دي، او د کابل ګرنیزون بیا د بریدګرو شمیر دوه تنه ښودلی دی. خو د پریکنده ملاتړ ماموریت بیا ویلي دي چې بریدګر نه تنه وو، او هغوی له دوو برخو کابو دیرش بیلابیلو برخو ته توغندي توغولی دي. نو تر اوسه پورې دغه معلومات دوی ویلي چې دقیق نه دي، خو د دوی پلټنې په ډېره روانې دي چې هغه دقیق معلومات راټول کړي او بیا شریک کړي رسنیو سره او خلکو سره.
ډیره زیاته مننه واصل وصال. دوستانو، واصل وصال چې ترې وا موریدل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د شو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي، او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړي مجازات بشي. د سیمې د پولیسو یو شمېر چارواکو هم خپل غفلت منلی او ویلي چې په دې برخه کې سخل چې په کار وهڅې تدابیر نه و خپل کړي. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو، د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، په ځانګړې توګه په دې موضوع ریپورټ لرو چې زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې پخوا د امریکا د متحده ایالاتو سفیر و، همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی و، په عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی. دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. خو مخکې تر هغې زو پاکستان ته، آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط کمزور دي، له امریکا سره یې په اړیکو کې کړکیچ دی، او له هند سره هم په دوامدار ډول سیاسي مشکلات لري. پاکستان د څارونکو له نظره په سیاسي انزوا کې دی، او له دې انزوا څخه د پاکستان ایستل به د نوي صدر اعظم لپاره ګران وي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټونه کتلی هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فرشتې، دا راته وایي چې عمران خان د پاکستان د سیاسي انزوا په اړه څه ویلي تر اوسه؟
عمران خان که څه هم وینا وکړه، خو پر خپل خارجي سیاست باندې ډېرې خبرې ونه کړې. یوازې دا ویل چې دوی به په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره د روابطو د ښه کولو هڅې کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د بری په وینا کې ویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چالش انجه لستری از بوینی سره مخامخ د عمران خان وویل ک پنړی کی یو خواد وی چې په اوس وخت کې سولیت ډیر اړتیا لري، هغه پاکستان دی. خو د څارونکو له نظره عمران خان چې د صدارت لمړی دوره تجربه کوي، زیاته سیاسي سابقه نه لري، او داسې هیواد په میراث ورته رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. البته اسلام آباد مقرر دا تورونه رد کړي دي. پر پاکستان له تروریستي ډلو سره د ملاتړ تور دی، او له هند سره له دې امله ستره ستونزه لري. له امریکا سره یې روابط کړکېچن دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغ او دومخی تورن کړ، او میلیونونه ډالر یې چې له تروریزم سره د جګړې لپاره پاکستان ته ورکول وځنډول. له افغانستان سره هم د پاکستان روابط شنه دي. نو وبکتل سي چې عمران خان څه کوي.
دا چې عمران خان به پاکستان له سیاسي انزوا نه وباسي، څومره ممکنه بلل کېږي؟
عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون مخکې انتقادونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم چې وستي مخکې ویل چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنگ کې د ګډون پر ځای له پاکستان سره په اړیکو کې اعتدال غواړي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې سیمه کې امنیت ټینګ شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه مول او تور ورباندې لګېدل چې د افراطي وسلوالو په وړاندې غالبا نرم دریز لري. خو د امریکا په ویلسن سنټر کې چې یو تحقیقاتي مرکز دی څېړونکي هما یوسف وایي چې عمران خان یوه نوې سیاسي څېره ده، نوی نوم دی، او دی به وکولای سي چې لږ تر لږه له افغانستان سره د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دی ویل چې دی لږ تر لږه یوه نوې دروازه پرانیستلی سي، یعنې دی دا امکان لري. خو هما یوسف ویلي دي چې کله چې د پاکستان او د امریکا روابطو ته وکتل سي نو د دې له نظره پاکستان به د امریکا پر ځای د چین خواته خپل تمایل همدغسې وساتي.
ډیره زیاته مننه فرشتې جلالزی. قدرمنو دوستانو، له فرشتې جلالزی مو په دې اړه معلومات واوریدل چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې خپل هیواد له اوسنۍ سیاسي انزوا راوباسي او کنه. دوستانو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل نوی ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. په دې اړه پام کوي د نوریاس نوری رپورټ ته.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتي او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلی چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او په خپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې و شپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی، او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي و، څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللي دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اوربند یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیل زاد څرګندونې وې. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیل زاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. ترامپ انتقالی ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 ملت روسي حمله وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جور بوش د یو همکار په توګه خلیل زاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حمله چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کېښود. خلیل زاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي د اختر په ورځو کې دغلته د یخ قیمت لوړ شوی دی. دوی وایي د اختر په ورځو کې د یخ بیه درې برابره شوې ده. نور حال فراه څخه د ازادي رادیو خبريال راکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیه څو برابره لوړه شوې ده. د دوی په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او اوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکي دغې برخې ته هېڅ پام نه کوي. د دوی په خبره د اختر په ورځو کې له یوې خوا په فراه ګرمي ده او له بلې خوا د اخترې د غوښتې ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د زه ورور 15 کیلو یخ اخم، کیلو په 10 افغانۍ ته 15 افغانۍ زه ورکوم. ورور دغه کده دوی درې چې اختر چې خاګې تیا د یخ لري او ملمانی دو تفته آمد دغه یخ په مول پورته کړ دی. آیا دولت ته چې غوړې دینه و کی کنهسته
دلیل اینه کې پیش ازید سات روز یک روز کې بعید مونده بو ما فروشات 600 کنده، امروز رسیده دیروز روز اولی بود به رسیده به 2600.
لبل خو د فراوده د شروالي رسد چروا قسم ده سن زمانی خو وای چې د یخ استفاده په دې روز کې د رجوی فابریکې نشي تولیدولای، نو ځکه قیمت لوړ شوې دی. د شاد د فراده شروالي رسد تن چروا کې وای چې دوی بیا په فراکه کې د خطر د کونکو فابریکو مثلا راغشتي اواز کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل زی یخه کې ما در پیش از ما از این 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسند میرسید. حال در روزا اید که شده دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
د یادونه ولایت په فراه ولایت هر کال د اختر پر ورځ سره نرخونه لوړیږي. په همدا شان په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د بخت نشل عمل خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار ډلوي د 15 تنه د شرقيه ولایت دي او د ترخګرۍ پر ضد یوه محکمه دوسیه څېړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شسره. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقوقو د فعالیت په ارتباط یو شزه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مسارکونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقوقو د سار ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرونې خبره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقوقو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پلسکونو مذهبی مشران مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي بیرته خوشې شول، خو د دې جوړجاړیو حال چاونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. د په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کېږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
دوستانو و موریدل چې ویل کیږي د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو د نړیوالو ټولنو انتقادونه یې راپارولي. د امریکا یوې فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالد ټرمپ خاني همکار پاول مانفرود په 8 مواردو کې مجرم پیژندلې. پاول د مالی او بانکي چارو په تړاو په 13 مواردو کې په درغلي تورن شوی و. فرشته جلال زئی نور جزئیات دروړي.
پاول منفورد په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر مهال د یوې مودې لپاره د ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مشر و. د امریکا د فدرالي محکمې قضایه پلاوی پرون پاول منفورد د مالیه او بانکي درغلیو له 13 مواردو چې پر هغې تور پورې شوی و په 8 موردونو کې مجرم وپیژندل. د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په چارلستن ښار کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د پلاویانو په غونډه کې وویل پاول منفورد ښه سړی دی، هغه له رونالد ریګن سره او له ډېرو نورو سیاستوالو سره کار کړی دی. زه پر دې پیښه ډېر خوشینه یم، خو په دې کې زه لاس نه لرم او بیا هم ډېره خوشنوونکې پیښه ده. په همدې ورځ د ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن چې ډېره موده د هغه سره همکاري کړې وه په 8 موردونو کې په جرم اقرار وکړ. مایکل کوهن ومنله چې د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په مالیاتي چارو کې درغلي شوې او په غیر مستقیم ډول یې اشاره وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یو کاندید پر انتخاباتي بهیر د نفوذ لپاره یو شمېر ښځو ته چې په انتخاباتو کې یې جنجال جوړولای سوی د حق سکوت په توګه پیسې ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ناصر خاطر شنواری د خپل پاکستان کار سره په اړیکه کیما. اول قدم کې د ازادۍ او دیدونکو کارکونکو او د سټډیو کې ناس خلکو ته د اختر مبارکي د زله کوم وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول ولس باندې د اختر د خوشحالي وګرځي او د خوشحالي اختر دي سي. او خدای وکړي چې دغه طالبان راځي سي چې درې سنه نه بلکې چې څو ژوندې استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې خړو. خدای وکړي چې د تل پاتې سولې او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خپل نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولس د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم. او خصوصا د ازادي رادو او ریډونکو کارکونکو ته او سیده زحمتونه باسي استودیو کې دی ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بلخصوص بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو السلام علیکم، زه نک محمد یم، روزګان د ولایت د گیزاو د ولسوالۍ د وغنیر د کلی سره د ازادۍ د رادیو سره په تماس کیم. اول د وارد ازادۍ ټول کارکونکو او ریډونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي شه د دغه په غزنی کې چې هر څه که ملکیان دي الزامیان دي که چې طالبان دي که مجهر څوک دي د دغه قربانو تر ټولو د زړه تسلیت وایم دوی ته د جنت فردوس خواست کوم. بل مې ایبت الله صاحب دغه خواهش لري چې دوی د دغه درې میاشتنی وربان ومني د افغانستان په لحاظ د اسلام په لحاظ باندې. نور نو ستاسې د ازادۍ د راډیو وخت نه نسمه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. د بغلان د دهرین ولسوالۍ جنايي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکی حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو وره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په 1600 او پرون دوهمه په یو چا منډو وګټله. د اسلامي دولت سختریزي ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شوه. او کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پایت رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت وګورئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. یو کلی زرخه ګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث وړاندې کیږي.
یو کلی زر غونه
دیو کلی زرغ غونه ډرامې خو غوړیدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو، خدیجه د یو غریب سړي ښځه ده چې ملنګ نومیږي. د دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لګزمه کلري چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي. له بل پلوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي. دیش تمونو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکه او جایدادونه سره ویشل. خو خپل واده شوی خور خدیجه ته د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجه خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی، خو ورونو یې د خدیجه عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
وی لویک سخت گرمی ده.
ملنگ خانه نیلمانه منی؟
اوهو تی مالک سم. رازه رازه میلمه خود خدا دوست بی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگ زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکم.
السلام علیکم. و علیکم السلام. ملک سم ستری ماشی څنګه د لختي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار دی یخ سوري نه به بل ښځه چیرته وي هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه ده ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده. خود ول ویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پی کیږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی،
پویږي چې ته دوست او خېخې په تیر او کړو په خېمانه او اوس په وزرونه نواتی ورته راغله.
هی ملک سه من غریبانو ته به څوک په ننواتی راځي؟
ملنګه له مانه بچی وي چې په تا مې لاس پورته کړ، ما ته بخښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې راتېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخښلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره درچې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یوه فیصله به وکړي. وادې برېدل
پلار جانه دم ستاقب
خیر سی لوری مرسل میلمانه دی چی راغلی وای بیا با دی دسترخوان غوړه ولی وای هسی نه چی کتغ او نور خوړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده، تا ویل چې نن یوه ډیره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمر یې ډیر دی. مور جانې ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې.
دا دی
بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بهر سر ته کینه، چې په مرسل ډیره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خو د نام خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي، کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ماته هم راوښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پرې خلاص شو، ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسی، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې، اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته.
ژوندی اوسې زما افسرې لورې، خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي لورې.
آمین.
سعیده که پام دې وي، ځوانانو شورا لوی کار وکړو چې خلک د سربند جوړولو په اهمیت وپوهول.
جمیله ته ښه وایې، که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه و.
ملنګیا چې ټول غلی نه کړې، شاباس مایده مایده چې ځوانان په شوق سره کار وکړي ته وایې. ښه
یارب وسه ګله منم دې بلا دې در باندې ړانده شي، کار کې ډیر تکړه یې وای.
سعید بای دې چې موږ ټول تکړه شو، زما خدای دا ملګری ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار تیږې راوړي.
هو نو آخر د چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وي، ملګری به هم تکړه وي، که څنګه سعیده؟
وایم ګل خبره دې وکړه، بس موږ په کلي کې دا دوه دونونه لرو، یو خدای دان او دا بل موسا ګل. عمر مشه د ګل.
وای مامی دو خیر سړی بلا دی ورکسی، لو دعاګانو دې چار.
او موسا
راغلا
شو
دې پدپوشا ما تا وکشا
که وای څوی خدای دا د پاکل خانه دا دې درته غوګیم توای ښه
شو دې پدپوشا دا سی وکا چې د ځان غوندې یو څو تکړه او پیاوړي ځوانان تر سره راواله
د ځان غوندې تکړه دا سی خو نشته خو خیر په خبره مې سر خلاصو خود نه ویل چې د څه لپاره درسو ته وای ښه
چې له ما سره لاړ شئ او د غره له لمنې نه نورې هم ښې غټې غټې تیږې په ټیکټار کې راوړو
نو تیږې خو دې ډېرې راوړې دي ته وای ښه
خدای دادا موسا ګل ښه وایي تیږې خو ډېرې دي که څنګه
جامله داسې ده چې زړه دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بند په میخ کې ولګوو چې بند پوخ راشي او سیلاب یې وران نشي کړای
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي زړه دې بدمشه بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ
بس خدای دادا په عقل آباده له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه
خو نه وایم ښه زړه دې بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولئ
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې
افسر فیض محمد حاضر دی
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریمه نور افسرانم ټول راغلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
سی په اخلاص به ادا کو
زړور او باهمت افسرانو تاسو ته ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
سیب یواز لرم
مهرباني
عرض می ده چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلې وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي
د زړه رادیو درنو اردوونکو ستړي مشه په دې هیله چې اختر مو تر دې دمه په خیر تیر کړی وي تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 255 سم برخه ته وګواس په ډرامه کې مو اوریدل چې خزینه افسران په خپل سیمو کې د نظم او ترتیب د ساتن لپاره څومره په کار مصروف دي وړاندې د یو امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره په بحث کې همدا موضوع چېړو چې اعلان یې کمر دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده مجاهد صاحب خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه
مننه سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او وړم چې د تاسو د کلی رادیو د لارې د افغانستان ټول با عزت ولستا د نړۍ ټول مسلمانانو ته او د نړۍ ټول انسانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي تر دې دمه ښه او خوشاله اختر تیر کړی او ټول او امنیت کې وي
پام دې هله باندې چې دوی ښه اختر تیر کړی وي در نوردن کوړاندې د خبروند مز یوسف صدران هر کله کوم مجید صاحب لدی وړاندې تل په امنیت ساتنې یا د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره یا د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو رول خورا مهم ګڼل شوی دی په ټوله کې کدا موضوع سره راغونډیږي د خلکو رول اسن ولې اهمیت ورکول کیږي ولې ټینګار پرې کیږي څه دی
دا زادران صاحب خلق دي چې په نړۍ کې ژوند کوي بیا خصوصا د افغانستان کې چې افغانستان کې بد ناورین حالت دی او تقریبا سلويخ کال کې جګړه روانه ده دلته افغانان په خپل منځ کې هر ورځ بجل کیږي په ناخوالو باندې اخته دي څوک د مشکلات
سره
جنایي جرمونه دي غیر مسؤول وسلوال په افغانستان کې شتون لري، فساد دلته شته، بدبختی دي، دا ټول ناخوالې چې راوخلو ټول د جنگ لامل دی. اصلا د افغانستان کې کوم جنگ چې روان دی دغه بدبختی افغانستان ته راوستلې ده، او زه هیله مند یم چې دا بدبختی به د افغانستان ولس په یووالي، په اتفاق، په اتحاد ټول سره لاس ورکي یو بل سره، او دا ناخوالې به د پای ټکی کیږي. خلک اساسي رول لري، هم په امنیت کې، هم په همکارۍ کې د حکومت سره، هم د امنیتي ارګانو سره، او هم د جنایي مسولینو سره. یعنی تاسو وګورئ که یو سړی په یو نقطه کې یو جرم ویني، یعنی یو څوک جرم ته اقدام کوي، د اقدام په حالت کې ویني، یا د جرم عملي کولو په حالت کې ویني، نو دی په خپله کومک وکړي، مرسته وکړي، یا امنیتي ځواکونه خبر کړي، یا داسې هم کیدای سي. موږ تاسو ډیر کولای سو چې د جرمونو مخه ونیسو، مګر که اقدام وکړو.
دا خو یو خود حکومت کار دی چې د مسؤلیت هم جوړیږي. په ټوله کې فرضاً که په ځینو سیمو کې هلته حکومت نشته یا هیڅ ځواک نشته، خلک د دغو جنایي جرمونو، د فساد، د دغو ګراف د کمولو لپاره خپله لوی جرګې کره غواړي. ځینې سیمه ییز جرګې موجودې دي، جوړښتونه موجود دي، هغه هم ورته څه رول لوبولی شي د قانون د حاکمیت په برخه کې؟
بدون شک افغانستان یو بډایه هیواد دی، یو دلته د جرګو وطن دی، دلته سپینګیرو مشرانو ته خلک احترام لري، علما، جهاد علما ستا دی ته خلک احترام لري. که دغه خلک لاس په لاس سره په خپل سیمه کې یو د کلیوالې شورا جوړه کړي چې لري اکثریت ځایونو کې، او د دغه شورا د طریقه مشران، سپینګیری، مخور، ځوانان په دې کې راټول سي سره، او اتحاد او اتفاق وکړي. کم څوک چې خرابه کارونه کوي د دوی په کلي، کور کې، په بانډو کې جرم تلمن وهي، جنایت کوي، فساد تلمن وهي، زنا تلمن وهي، یا داسې نور مختلفه جرایم چې هم خدای د اسلام په دین کې منع کړي دي، هم د افغانستان موضوع یا نافذه قوانینو منع کړي دي، د دوی مخنیوی وکړي، په خپله دوی لاس په کار سي، او هغه سړی راولي کینی، نصیحت ورته وکړي، بلاخره که په نصیحت نه کیږي فشار پرې راوړي، نو د دوی په سیمه کې به امنیت وي، خوندیتوب به وي، د دوی به مال، سر، ناموس، هر څه خوندي وي، مشکلات به ونه لري. په دې کې هر سړی رول لري. زه په یو ګاونډیتوب کې د یو چا سره ژوند کوم، زه هغه اینم چې هره ورځ دی وروره ښه پریمانه پیسې لري، رنګ رنګ موټر سپریږي، ژوند یې ښه دی، امکانات یې ښه دي، او هره ورځ دا امکانات یې زیاتیږي. که زه په دې کې پلټنه خصوصي وکړم چې دا سړی څه کار کوي، وظیفه یې چای ده، د عاید د کم ځای نه دی، بالاخره ماته معلومه سي چې دا عاید د فساد د طریق نه په لاس راوړي، د خلکو نه رشوت اخلي، د خلکو نه ناروا کوي، نو د ده سره خپله ودرېږم، یا د حکومت ته د راپور ورکم چې ورو دغه سړی دی، د ما په ځای کې دغسې ناروا کارونه کوي، خلاف کار کوي، او حکومت د دې مخه ونیسي. حتی په هغه کلي کور کې چې زه ژوند کوم، نو نور ولس پرې خبر کړم، د ده مخه ونیسو، دا به د خلکو د ثبات لپاره ډېر ښه کار.
اسلامي لارښوونو کې هم د موضوع ته کافي زیاته یادونه شوې ده او اشاره شوې ده چې تاسو خلکو ته په ښو لارو لارښوونه وکړئ او د بدو لارو یې منع کړئ. په ټوله کې د خلکو رول ته چې تاسو اشاره وکړه، نو دا چې زموږ دونکو په خپلو سیمو کې څه ډول د بدو کارونو یا د جنایي جرمونو فساد د ختمولو لپاره مبارزه کوي، یا څه ډول همکاري د دوی ترمنځ موجوده ده. درنو اوردونکو، تاسو د خپل سیمه حال مونږ ته په غږ ثبتون کې ماشین شمیره کې پرې ښه شئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. مجاهد صاحب، د دې ترڅنګ چې د خلکو رول مهم دی، دلته د امنیتي ځواکونو چې هغه یو مسؤلیت هم جوړیږي، په ټوله کې ښه تربیت او روزنه هم مهمه ده، دوی څه ډول باید وروزل شي تر څو هغه چې مسؤلیت یې دی، مکلفیت یې د هغه په ښه شان ادا شوی وي؟
امنیتی ځواکونه یا مثال کشفي ارګانونه یا د جرم سره د مبارزې بخشونه، کومې تجربې چې زه لرم، تقریبا 10 کاله مې په دې بخشو کې کار کړی دی، دا باید قانونمند اوسیږي. دا قانون ته دوی په خپل اول قانون په خپل ځان تطبیق کی، بیا په جامعه کې تطبیقولای شي.
د نور لپاره یو بیلګه وي، یعنی دوی
بدون شک دی باید په ښه اخلاق، په ښه ادب، په ښه تعلیم، په ښه تربیه، په مسلک حاکم سړی وي، په دغه خاطر دی معاش اخلي، په دغه خاطر دی امتیاز اخلي، په دغه خاطر دی رتبه اخیستې، نو کوم امکانات چې د حکومتي ځواکونو یا د حکومت امنیتي برخو په اختیار کې دي، دوی د موټر، کور، ژوند، امکانات، تنخواوې، لباس، هر څه حکومت ورکوي. حکومت د کوم ځای کوي؟ دا د ملت نه راټولیږي، دا پیسې د ملت دي. د ملت په پیسو باندې دوی تعلیم کوي، تربیه کیږي، عالي تحصیلاتو ته رسیږي، بالاخره په حکومت کې دنده اخلي او قانون یې مخکې پروت دی. که دی نو ښه اخلاق ولري، ښه مسلکي وظیفه د خپل اجرا کړي، په صادقانه اجرا کړي، د اسلام دین مد نظر ونیسي، د خدای احکام مد نظر ونیسي، د نافذه قوانین مد نظر ونیسي او د نور دپاره یو بیلګي، نو دی بیا کولی شي په جامعه کې ښه قانون پلی کړي. دلته د عسکر ډوډۍ نه پټیږي، د خلکو نه رشوت اخیستل کیږي، مجرم چې نیول کیږي په وخت زمان سره هغه ښه توګه نه محاکمه کیږي. د مجرم دپاره دلته نورې برخې دي. یو مجرم ځي زندان ته، زندان د دې دپاره نه دی چې هغه نورم هلته خرابه سي او بالاخره راوځي، هلته بلې بدون شکه د زندان د اصلاح و تربیت دپاره دی. هلته باید حکومت او د زندانونو مشران هلته باید دغسې زمینه مساعده کړي چې دا خلک هلته ځي، مجرم زندان ته ځي، نو هلته باید اصلاح سي، تربیت سي، نه دا چې هلته نورم دی تیز سي چې راوځي او که پرونه یو قتل کړی هلته بیرون راوځي درې قتل.
د فساد د شتون تر څنګ چې تاسو ورته یادونه وکړه، په ټوله کې هغه مسؤلیتونو ته چې تاسو خلکو ته راجع کړو یا بالاخره امنیتي ځواکونو ته راجع کړو، آیا دوی په دې برخو کې خپل رول لوبولی دی؟ خلکو خپل مکلفیت چې جوړیږي هغه ترسره کړی دی، امنیتي ځواکونو ترسره کړی دی که نه؟ دا باوجود د دې چې تاسو اشاره وکړه چې فساد حاکم دی او د دې سبب شوی دی، نه دوی هغه څه چې جوړیږي په کار دی وایي کې هغه کړی دي؟
متاسفانه چې کړی وای دا حالات به مونږ نه وو. دلته نه خلکو خپل صحیح رول لوبولی، نه حکومت خپل رول لوبولی. دا باید ومنو مونږه. دغه جنگ، جګړه، ورانی، بدبختی، قتلونه، فساد، دا ټول چې مونږ تاسو وینو، دا د دې لامل شوی دی چې نه خلکو عام ولس خپل مسؤلیت ادا کړی، نه د افغانستان علماو خپل مسؤلیت ادا کړی، نه د افغانستان قومي مشرانو خپل مسؤلیت ادا کړی. که یو څوک ځای کې کینه نصیحت ورته وکړي، د بدې لارې نه راتاو کړي، د خدای احکام ورته زده کړي. عالم وظیفه دا ده چې باید په منبرونو باندې خلکو ته وعظ او نصیحت وکړي د فساد نه د مخنیوي دپاره، د خدای د دین احکام ورته ولولي. یعنی په دین کې تاسو وینئ چې واضح په قرآن کې مونږ ته ویل شوي دي چې راشي او مرتشي، او څوک چې منځ کې جوړښت راولي دا درې واړه په جهنم کې دي. که دا علما خلکو ته ورسئ چې تاسو غلط کار مه کوئ، د غلطو لارو نه پیسې مه اخلئ، رشوت مه اخلئ، بډې مه اخلئ، ظلم مه کوئ، فساد مه کوئ، نو خلک د اسلام دین ورته په ښه توګه هغه کې ورزده کړي، نصیحتونه ورته وکړي، د قومي مشران خپل اولادو ته، خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته، بالاخره کلي کور ته نصیحت وکړي، د بدو لارو نه راتاو کړي. او حکومتي کسان چې په حکومت کې دندې هغه کوي او د دوی مسؤلیت دی، دوی د خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي. انشاءالله چې مونږ به جرم ونه لرو، مونږ به فساد ونه لرو، مونږ به بېګناه خلک به په قتل نه رسیږي، بېګناه انسانان به نه ځورول کیږي، د چا مال او ناموس ته به په بده سترګه نه کتل کیږي. متاسفانه یعنی تر ډیره حده خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د ما هیله د افغانستان ولس نه، د افغانستان د حکومتي چارواکو نه، د مشرانو نه دا ده چې اتفاق ته خلک تشویق کوي، اتحاد ته خلک تشویق کوي، د خدای د احکامو تطبیقولو ته خلک تشویق کوي، هغو سره کار وکوي. هغه څوک چې ظالمان دي د هغو لاس ونیسئ، د هغو مخه ونیسئ. د حکومت نه مې هیله دا ده هغه څوک چې غاصبین دي، چورګران دي، چپولګران دي، د هغو مخه ونیسي. د ولس نه مې بیا هیله دا ده چې دوی په خپله مثال دغه اوس یوه زمینه مساعده ده، د انتخاباتو مسله ده، د ډیموکراتیک نظام مسله ده. دلته دوی باید هغه ظالمان، هغه خونخواره خلک، هغه قاچاقبر، هغه غاصبین د ځمکو هغه فاسدین خلک چې د افغانستان د ورانې لپاره کار کوي، د نورو غلامان دي، د نورو هیوادو پورې تړلي دي، بلې بیا فرصت ورنه کړي، په خپل رایه دا رایه او امانت ده، د پیسو په بدل کې دا رایه نه خرڅوي، د قومي مسله د مد نظر نه نیسي، د ژبې او د دې مسله د مد نظر نه نیسي، هغه څه د مد نظر ونیسي چې یو مسلمان صادقه ښه انسان ته د رایه ورکړي چې هغه آینده دوی ته
خلک دا ډول چانسونه څنګه پرېږدي. یا مینس کې پټوله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې وروستیو کې ویل چې یعنی باوجود د دې چې د خلکو انتقادونه خورا زیات دي، اما دوی ته ډېر کم شکایتونه رسیږي د ثبوت سره، حداقل دوی د کاندیدانو په وړاندې چې د هغوی ودرېږي یعنی هېڅ شکایت نه لري، ولې وروسته چې دوی کامیابیږي بیا د خلکو غږونه راپاڅېږي او په دې برخه کې خورا زیات انتقادونه وي. د دغه وضعیت په ټوله کې د جرمونو د کمښت لپاره د فساد سره د مبارزې په برخه کې تاسو د خلکو رول ته اشاره وکړه، د خزینه افسرانو رول ته کرا شو، که څه هم ونډه یې کمه ده اما ټینګار پ کېږي چې دوی هم څون ځانګړي قضیې لري، ځانګړي دوسیې موجودې دي، څه ډول ارزوئ؟
ښځه په افغانستان کې نه په نړۍ کې نیم پایکار دی، ښځه داسې پیغمبرانو تولد کړي دي، یعنی پیدا زیږولي دي، ښځه داسې شاهانو پادشاهانو دانشمندانو زیږولي دي، ښځې ته باید احترام وسي، ښځه خدای احترام ورته کړی، د خدای مخلوق دی، د دوی رول په جامعه کې بیخي زیات دی، ښځه کولی سي، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه د کورنۍ سنبالونکې ده، که ښځې ته ښځه باید خپل رول په خپله ښه ادا کړي، خپل بچیان ښه وروزي، جامعه کې د خپل خاوند که خاوند خرابه کار کوي فساد کوي دغه مخه ونیسي، که زوی خرابه کار کوي فساد کوي، په کورنۍ کې نور غړي نارینه چې خرابه کارونه کوي باید هغو ته نصیحت وکړي، هغه د بدو لارو نه راوساتي، د
دوی رسمي دندې ترسره کوي، افسران وي یا د امنیتي ځواکونو په لیکو کار کوي، هلته بیا د دوی رول چون دوسیې هم ځانګړې وي، ویل کېږي چې خزینه او دوسیې یا که دوی بندیانې وي یا دوی څه قضیه لري یوازې ښځې څېړلی شي، دې برخه کې که پلټنې کېږي کوټې او کورونه ښځې پلټلی شي، واقعا نو همداسې ده که نه؟
بدون د شکه د افغانستان یو سنتي جامعه ده، د ښځې دوسیه باید ښځه وڅېړي، د ښځې دپاره باید ښځینه ډاکټري، موږ یو اسلامي جامعه یو، مسلمانان یو الحمدلله، په دې کې شریعت هم موږ ته جواز راکړی که د ښځې کار په خپله ښځه مخکې ویوسي او په عادلانه شکل مخکې ویوسي، بدون د شکه چې دا به زیات رول ولوبوي.
خو مجاهد صاحب، د دې ټول ټینګار سره سره د خلکو ترمنځ د دغه موضوع په اړه خورا زیات انتقادونه هم موجود دي، غبرګونونه لري، خلکو ته به څه ډول وضاحت ورکول په کار وي چې یعنې د دوی رول دوی هم هغسې چې تاسو پرې ټینګار کوي یو وخت ټینګار پرې وشي او بالاخره اهمیت یې معلوم وي؟
دا عامه پوهاونې ته اړه لري، حکومت یو مکلفیت دا ده چې خلک پوه کړي. زه د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت خپل ولس ته دا وایم چې تاسو که خپل لور پرې نه دی چې دا درس ووایي، بالاخره ډاکټره سي، خپل لور پرې نه دی چې پولیس سي، خپل لور پرې نه دی چې په دولتي اداراتو کار وکړي، ماموریت مخکې بوزي، مشکل نو سبا به تا ته مشکلي، که د تا ښځه مریضه سي نو ته یو نارینه ډاکټر ته بیا هغه نارینه ډاکټر د دې بدن لاس وي، هم تا ته ښه کار نه معلومیږي او هم جامعه همداسې پلټنې وخت چې تا کور ته پلټنې دپاره څوک درځي که ښځینه نه وي، د تا ښځه نارینه نسي کولی تلاشي کړي په مختلفو بخشو کې، یعنی په ماموریتو کې، په اداراتو کې، که د سیاسر د تا د کورنۍ سیاسر یو مشکل پیدا کېږي، دولتي ادارې ته ځي، پاسپورت اخلي، عج ته روانه ده، په سلهاو داسې مشکل، که ښځینه مامور نه وي د دې کار هغه ښه توګه دا به د ښځه به خپل راز ورته ونه سي ویلی، که د ښځې سره یو ظلم ناروا سوي او لاړه سي د پولیسو مرجع ته شکایت کولو دپاره، هلته ښځینه مامور نه وي، ښځینه پولیس نه وي، نو دا به خپل هغه شکایت نارینه مامور ته په ښه توګه نه سي بیانولی. بنان دا ډېر سخت رول لري، د مایله دا ده چې چون د موږ تاسې جامعه سنتي جامعه ده، نو دلته باید ښځې ته هم خپل اهمیت قایل سو، ښځې ته باید رول ورکو، هم په پولیس کې، هم په اردو کې، هم په طبي بخش کې، هم په نورو تمامو بخشو کې ښځه نیم پیکر د جامعې ده، باید دې ته مکمله ونډه ورکول سي، او دا بیا زیات ښځه ډېر رول لري په جامعه کې، ډېر ښه رول لوبول سي، ښه تربیت د اولاد کولی سي. تاسو وګورئ که یو خزا په یو کور کې با سواد وا د دې ټول کورنۍ د نسل پوری با سواد کیدای شي، اما که به سواد نارینه خو په کور کې په لاساتو کې دوا ساتنی
ټینګار شوی دی په ټوله کې د دې لپاره چې د بحث سره غونډ شوی چې د خبرونو وخت هم ختم شوی دی. کچېری خلک یو صحیح رول ادا کړي چون تاسو په ټینګار کې دوی ځانګړی رول لري، څه ډول ټولنه به ولرو، د دوی سیمې به څه ډول وي او په ټوله کې څه ډول افغانستان به وي
که خلک خپل رول اساسي ادا کړي او د خپل د جامع د پاره د خپل وطن خپل مور وګڼي او د خپل وطن د پاره ښه کار وکړي، بدون د شک چې موږ به یو باسایشه با آرامشه پیشرفته مترقي د سوکاله ژوند ولرو په ټوله جامعه کې، دا د ټولې جامع دغه انسانان چې په دغه جامعه کې ژوند کوي دا د ټولو مکلفیت دی چې د خپل د وطن د پاره د خپل د ښه آسایش د پاره د آرامش د پاره د پیشرفت د پاره د تعلیم د پاره د ترقي د پاره ټول لا سره یو کو تنها ټوله مسله په دولت وانړو، ولی دی مشکل ته باید سره هم د پایټک کیدو، دلته باید اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، روري وکړو، یو بل سره ومنو، قومي ژبنۍ ملیتی مذهبي دی خبرو ته لمن ونه وو، یو افغان ځانو بولو، بدون شک چې موږ ډیر خلې او بایزت جامع
دی. رضایت مننه درنور دن کو په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سرګندونه تاسو او ریدلې د امنیتی چارو کارپو دی او د خلکو پرول باندې موږ سره بحث درلو. ساس په سیمه کې دا همکاري څه ډول ده؟ کولی شئ په 0 اوس 0 1 0 1 0 1 شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ چې موږ یې په راتلونکو خپرونو کې حتماً درته خپرو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېدلې. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای په امان. مننه مجاهد صاحب.
مننه. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.